افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې سپیده د ازادي راډیو نیم ساعته خبری مجلده. السلام علیکم. په خبری راپورونو کې اوري چې د افغانستان دفاع او د کورنۍ چارو وزیران د کندوز د وضعیت د ارزونې لپاره دغه ولایت ته تللي. په پیل کې له فریبا ظاهر نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورو.
پاسر کې د څو مهمو خبرونو سرټکه د افغانستان د دفاع او کورنۍ چارو وزارتونو سرپرستان د کندوز امنیتي وضعیت ارزولو په هدف هغه ولایت ته تللی دي. بلخو افغان ولسمشر پر کندوز ښار د طالبانو نننې بریدونه غندلې او هغه یې په قطر کې د طالبانو او امریکایي پلاوي ترمنځ د سولې مذاکراتو سره په ټکر کې بللې دي، او د پاکستان په شمال لویدیځ کې د یو بس په چپه کېدو کې لږ تر لږه څلوېښت کسان وژل شوي. پر خبرونه اوري. د افغانستان د دفاع او کورنۍ چارو وزارتونو سرپرستان اسد الله خالد او مسعود اندرابي د کندوز امنیتي وضعیت تر ارزولو په هدف د ولایت ته تللي دي. که څه هم افغان امنیتي چارواکي د کندوز د نننۍ جګړې د مهارولو خبره کوي، خو په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي لا هم په ځینو سیمو کې خلخل جګړې روانې دي. د دفاع وزارت وین روح الله احمدزي نن په کابل کې رسنیو ته وویل
وزیر صاحب دفاع و داخله امروز بعد از چاشت به خاطر کنترل وضعیت به ولایت قندوز سفر کردن و فعلا هم در ولایت هستن و نسبت به ساعت قبل وضعیت در ولایت قندوز خیلی تغییر کرده و همه چیز در به حالت عادی برگشته.
بلخوا د کندوز ملي امنیت ریاست او 915 مقطې د ویلامیه په خبرولو سره ویلي چې دوی په ګډه په ځکنیا او هوایي عملیاتو سره د دغو بریدونو په مهارولو کې فعال رول لوبولی دی. زیاتوي چې د کندوز ښار په ښار او شاوخوا سیمو کې د تلاشۍ او تصفیې عملیات پیل کړي دي. د کندوز ملي امنیت ریاست وایي په عملیاتو کې 15 طالبان وژل شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت بیا د وژل شوي طالبانو شمیر 24 تنه شوي، خو د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد پر ټویټر پاڼه دا راپورونه رد کړل. په کندوز کې د ازادي راډیو خبریال هم د ځایي چارواکو له قبله وایي چې په نننیو جګړو کې 9 افغان امنیتي ځواکونه هم وژل شوي دي. بلخوا لویدیځ رسنیو د کندوز د روغتیا رئیس احسان الله فضلي له قوله ویلي چې د کندوز په جګړو کې نن 3 ملکي وګړي وژل شوي دي او 14 نور ټپیان شوي دي چې روغتونونو ته وړل شوي. په دې اړه تفصیل د ازادي راډیو په دې خبرونه کې هم اوریدلی سي. په همدې حال کې د افغانستان ولسمشر پر کندوز ښار د طالبانو نننۍ بریدونه غندلې او هغه یې په قطر کې د طالبانو او امریکایي پلاوي ترمنځ د سولې مذاکراتو سره په ټکر کې بللې دي. د ارګ یوې اعلامیې د ولسمشر اشرف غني له قوله لیکلي چې وایي په ملکي کورونه او عمل منفی سیمو کې پټېدل او عامو خلکو ته زیان رسول د جګړې دوام ته د طالبانو اراده ښیي. د کندوز جګړه داس مهال سوي چې طالب استازونه هم په قطر کې له امریکایي پلاوي سره د افغانستان پر سولې خبرو ته دوام ورکړ. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر ویلی چې د دواړو لورو ترمنځ د توافقنامې متن اورستۍ سوې او نن د اجرا د څرنګوالي په اړه خبرې روانې دي. له طالبانو سره د امریکا مرکچی پلاوی ازادي راډیو ته ویل چې د جمعې شپې په خبرو کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر عبدالغنی برادر او د قطر د بهرنیو چارو وزیر هم ګډون درلود. د روسګان روغتیایي مسولینو تایید کړ چې په دې ولایت کې له تیر یو نیم کال راهیسې 140,000 ماشومان د پولیو واکسین څخه بې برخې پاتې دي. د دې ولایت د واکسین د څانګې مسول سیف الدین همنواز ازادي راډیو ته وویل چې د روسګان په مرکز ترینکوټ او نورو ځینو ولسوالیو کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي دغه ماشومان له واکسین څخه بې برخې شوي دي. د روغتیایي چارواکو د معلوماتو له مخې په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د ګوزن یا پولیو 12 پیښې ثبت شوي چې یوه یې په ختیځ کونړ او نورې ټولې په جنوبي ولایت په ځنګړي ډول روزګان، هلمند او کندهار کې دي. افغانستان، پاکستان او نایجیریا د نړۍ په سطحه هغه هیوادونه دي چې له هم دا ویروس پکې پاتې دي. زموږ غلا ازادي راډیو ری. د پاکستان په شمال لویدیځ کې یو رود ته د بس د شوېدو په نتیجه کې لږ تر لږه 24 کسان وژل شوي دي. د پاکستان پولیس وایي چې دا پېښه د اګست په 10 د خیبر پښتونخوا په بر کوهستان سیمه کې شوې ده. د پولیسو په خبره په دې بس کې سپاره کسان ټول د یوې کورنۍ غړي ول چې له یوه واده څخه را روان ول. په دې پېښه کې 9 نور ټپیان شوي دي. د پېښې د دلیل په اړه پلټنې پیل شوې. د امریکا متحده ایالاتو د ادریان دریا یو پنوم ایرانی تلورون کې کشتی بندي بندیز ولګاوه. دا بندیز د هغه اجرایی فرمان پر اساس لګول سوی چې تورستان او د تورستي عملو پلویان پنه شکوي. د امریکا د خزانه وزارت د جمعې پر ورځ ویل چې پر یاد ایرانی کشتی له دې کبله بندیز لګولای چې د ایران سپاهی پاسداران انقلاب ګټه ترې اخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون جمعه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې واشنگتن ګمان کوي دغه تلورون کې کشتی د سوریې پر لورې روانه ده. دغه کشتی چې مخکې ګریس یو نومیدل د جولای پر څلورمه په جبل الطارق کې د بریتانیا د سمندري ځواکونو لخوا درول سوی و. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکی نن په دوه ورځني سفر پولانډ ته ولاړ. تمه ده نوموړی هلته د خپل حکومت پر پالیسیو او له اروپایي ټولنې سره د کیف پر اړیکو خبرې وکړې. د اوکراین د نوي کابینې یو شمېر غړي له ښاغلي زلینسکي سره په دې سفر کې ملګري دي. سبا ته د دوهمې نړیوالې جګړې د پیل اتیا کاله پوره کیږي. په همدې مناسبت د پولنډ په پلازمېنه وارسا کې مراسم جوړ شوي چې د اوکراین ولسمشر به ګډون پکې وکړي. د روانې اونۍ په سر کې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن کیف ته په سفر کې ویلي وو چې ښایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له خپل اوکراینی سیال سره په پولنډ کې وګوري. خو راپورونه خبره سول چې ولسمشر ټرمپ د امریکا په فلوریدا ایالت کې د طوفان له کبله پولنډ ته خپل سفر لغوه کړ. او په هنګ کنګ کې نن شنبه داس مهال چې پراخ لاریونکوونکي لارو سړکونو ته راوتلي وو، پولیس د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د ښار په بیلابیلو سیمو کې ګمارل شوي دي. تر دې وړاندې چارواکو په هنګ کنګ کې د چین د حکومتي دفتر پر لوري د دې لاریون د تاک غوښتنه رد کړې وه. د خبرونو پای
تاسو آزادی رادیو ته غوږی یاست. نن شنبه ده د وژې اسمبلی نه هم د اګست میاشتې یو دیرشمه. په خبري راپورونو کې اوري چې دفاع او کورونیو چارو وزیران د کندز د وضعیت د ارزونې لپاره دغه ولایت ته تللي. د دفاع وزارت ویان وایي
د تیرو ساعتونو وضعیت ډیر عادي حالت را ګرځېدلی دی او تر راتلونکو څو ساعتونو پورې به کاملا عادي حالت د قندوز وضعیت را وګرځي.
خو د قندوز اوسیدونکي وایي چې روانې جګړې سخت اندېښمن کړي.
بار شاید بدبختی بودیم، دیگه نمیخوایم بدبختی را تجربه کنیم. واقعا خیلی سخت است، دیگه مردم قندوز خسته شده است.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وی د جمهور ریاست نه کاندیدانو د خپل انتخاباتي مبارزو د لګښتونو په اړه د کمیسیون ته معلومات ورکړي، خو نورو دا کار نه دی کړی.
د شکایتو کمیسیون ته معرفي کوي او د شکایتو کمیسیون به هم د خپل لاهي مطابق به د نمائندان سره قانوني برخورد.
تر شپږ نیمو بجو نور مسایل هم څیړو. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې طالبانو پر کندز ښار په حمله سره غوښتل هلته د وحشت فضا حاکمه کړي، خو د افغان ځواکونو لخوا پر وخت او ځوابي اقدام سوی دی. ښاغلی غنی د ولسمشرۍ ماڼۍ لخوا په خبره سوي اعلامیه کې ویلي چې د وسلولو طالبانو دغه کړنه د قطر د ناستې له موضوع سره په ټکر کې ده. بلخوا پر کندز ښار د طالبانو له حملې وروسته د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزیران دغه راز د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان دغه ولایت ته تللي دي. وصل وصال له کابل نور تفصیل وړاندې کوي.
پر کندوز ښار د طالبانو د تیر شپې له حمله وروسته د افغانستان د دفاع وزیر اسدالله خالد او د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابی دغه ولایت ته تللي دي. د دفاع وزارت ویان روح الله احمد زی وایي کندوز ته د دغو دوو لوړ رتبه چارواکو له ورتګ سره په کندوز ښار کې وضعیت بدلون موندلی دی.
د ملي دفاع وزیر او همداراز د کورنیو چارو وزیر همداراز جنرال سکاټ میلر د وضعیت د کنټرول او مدیریت په موخه کندوز ولایت ته سفر وکړ او اوس هم په همغه ولایت کې دي. د تیرو ساعتونو نه وضعیت ډیر عادي حالت را ګرځېدلی دی. تر راتلونکو څو ساعتونو پورې به کاملا عادي حالت د کندوز وضعیت را وګرځي.
خو د کندوز د ولایتي شورا غړی امرالدین ولی بیا د دفاع وزارت د ویان دغه اداره دوي او وایي چې طالبان لا هم د ښار له سنډو په شان لري تمبول شوي. ښاغلی ولی دا کوي چې طالبان اوس هم د ښار مرکزي سیمو سره نږدې په یو کیلومتر کې ځای پر ځای دي.
خب طالبان خو از کیلومتر
گپ خلاص است. فقط خبره له کیلومتر وخته او خی طالبان خارته له یو کیلومتر څخه په نږدې فاصله کې وي. طالبان د مخدره موادو سره د مبارزې د مدیریت سره میاشتې د پولیسو دریمې حوزه حوزوی روختون د خاري پولیسو ټولي او چرخاب کې پراته دي او جګړه دوام لري. بلخوا په ولسی جرګه کې د کندوز د خلکو استازي فاطمه عزیز آزاد رادیو ته ویل چې پر کندوز ښار د تیر شپې په حمله کې د ملکیانو تر څنګ ښکېلو اړخونو ته هم مرګ شو بلوخته، خو هغې د تلفاتو د شمیر په اړه معلومات ورنه کړل.
از ساحه نابود نشدن تا هنوز، ولی تلفات هم دارن.
دا وایي طالبان له سیمې نه دي تللي. په عملیاتو کې زیات شمېر طالبانو افغان سرتیرو او ملکیانو ته مرګ شو بلوخته. د طالبانو ډلې پورې اړوند وسلوالو کسانو تیره شپه له درې وړخونو پر کندوز ښار حمله وکړه چې د ځینو راپورونو له مخې لا هم د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتې روانې دي. د افغانستان دفاع وزارت ویلي دي چې طالبانو له څو ولایتونو پر کندوز ښار هجوم راوړ. د دغه وزارت ویان روح الله احمدزي د شنبې په ورځ په کابل کې وی خبري ناستې ته ویل چې طالبانو دغه حمله په بدخشان ولایت کې د افغان ځواکونو د عملیاتو په ځواب کې کړې ده. خغلی احمد زوی طالبان په دې حمله سره غواړي له بدخشان د افغان ځواکونو پام نور سیمو ته واړوي. هغه وایي د طالبانو پر وړاندې په بدخشان او کندوز دواړو ولایتونو کې د افغان ځواکونو عملیات په یو وخت کې دوام لري. طالبان څلور کاله وړاندې توانېدلي وو چې د لنډې مودې لپاره د کندوز ښار کنټرول په لاس کې واخلي. له هغه وروسته دغې ډلې څو وارې په دغه ښار حملې وکړې. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د کندوز ولایت چارواکي وایي چې د دغه ولایت پر مرکز د وسلوالو طالبانو د تیرې شپې برید په شاه تنبول سوی دی. د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزیران هم کندوز ته رسیدلي چې روان وضعیت وڅېړي. د کندوز اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې روان وضعیت سخت اندېښمن کړي دي. د کندوز د دوو اوسیدونکو نظرونه به واورو.
امنیتی چارواکی باید کوښښ وکړي تر څو بیا ځلې کندوز سقوط ونه کړي، ځکه کندوز له جدي امنیتي ګواښ سره مخ دی او دې روان وضعیت خلک سخت اندېښمن کړي دي. اوبه او برق نشته، وضعیت خراب دی او ټول خلک په خپلو کورونو کې بند پاتې دي. باید چارواکي ډېر ژر د کندوز روان وضعیت ته توجه وکړي. ښایي کندوز بیا ځلې د طالبانو په لاس سقوط وکړي.
د کندوز د دوو اوسیدونکو نظرونه مو واوریدل. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د کندوز په بیلابیلو برخو کې د دوی ځواکونو پوځي عملیات کړي چې په نتیجه کې د طالبانو 15 تنه غړي وژل سوي دي. دغه ریاست نن په ویلامیه کې ویلي چې په وژل سوو کې د طالبانو د سرې قطعې یو قومندان هم شامل دی. ملي امنیت وایي چې د کندوز ښار په بیلابیلو برخو کې د تصفیې لپاره د دوی پوځي عملیات او تلاشي اوس هم روانه ده. خو د کندوز اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې وضعیت جنګي دی او د کو کاروبار هم په ټپه درېدلی دی. شیبه مخکې مې د ازادي راډیو له خبریال اجمل آریان څخه د ښار د وروستي وضعیت په اړه پوښتنه وکړه.
کندوز ښار کې اوس مهال یو جنگي وضعیت حاکم دی، یعنی خاص ټول تړلی ده. ټول د ښار په هر ګوټ کې، هر شاوخوا سیمو کې فوجیان لیدل کېږي، فوجي وسایط لیدل کېږي. یعنی خلک په ټولو کې په ویره کې دي. د کندوز اوسیدونکي وایي چې دغه جګړې له کبله د اوبو سیستم، د برېښنا سیستم پرې شوی ده. همدارنګه شبه مخابراتي شبکې هم بندې شوي دي. کندوز ته ښار لویه لاره هم د ترافیک پر مخ تړل شوې ده. په ټولو کې خلک ډېر اندېښمن دي او د چارواکو غواړي چې دغه وضعیت ته رسېدنه وکړي تر څو کندوز بیا ځلې هغه پخوانۍ تجربه تکرار نه کړي. او باید وویل شي چې د غرمې وروسته د کورنیو چارو وزیر، همدارنګه د ملي دفاع وزیر هم کندوز ته راغلي تر څو د دې ولایت وضعیت له نږدې نه
ورسوي. اریان سه په شار کې د خلکو تګ را تګ څنګه دی؟ دغه راز هغه کاروبار چې خلکو کاوه اوس څنګه دی؟
خالصه په خار خو په ټوله کې تړلې ده. یو دکان خلاص نه دي، خلکو تګ را تګ هم بند. آتی موږ چې ګرځو زیاتره ځکه د ځواکونو له خبرګون سره مخ کیږو چې اجازه نه ورکوي یو سیمه بل سیمه ته ولاړ شو. یوازې د کندوز د دورې لاندې دلته یو خرګوټی ده چې خلک دلته د خپل لومړنۍ اړتیاوې پوره کوي او د کابل اډم دلته را انتخاب شوې ده. خو څوک غواړي چې بغلان یا کابل نور ولایتونو ته ولاړ شي باید دورې سره خرګوټی راشي. له دې ځای نه په ټکسي موټوکې له ښاره ووځي.
په کندوز کې د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان و چې دغه ولایت د وروستي وضعیت په اړه وروستي معلومات شیبه مخکې را سره شریک کړل. د کندوز چارواکي وایي چې د ولایت پر مرکز د وسلوالو طالبانو د تیرې شپې برید په شا تنبول سوی دی. د کندوز د امنیه قمندانۍ وایان ازادي راډیو ته ویلي چې برید پر شا تنبول سوی او په سیمه کې تازه دمي ځواکونه ځای پر ځای سوي دي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو وایان معرفي کوي، په ټویټر کې لیکلي چې د کندوز خان آباد پر عمومي سړک دوی برید کړی او ګڼو سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په کندوز کې روان وضعیت د ښار اوسیدونکو اندېښمن کړی دی. د روغتون مسؤلانو ویلي دي چې تر اوسه پورې څلور تنه مړي او تر دېرشو زیات ټپیان ور وړل سوي دي، خو دغه ارقام لا هم زده او نقیز دي. او معلومه نه ده چې په کندوز کې د روان وضعیت له کبله دقیقا څومره کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
که په کندز ولایت کې له تیرې شپې راهیسې جګړه روانه ده، وسلول طالبان په قطر کې له امریکایي هیئت سره د سولې په خبرو اخته دي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې له امریکا سره د دې ډلې په مذاکراتو کې د موافقې متن نهایي سوی او نن یې د اجرا پر څرنګوالي خبرې روانې دي. د دغه دفتر ویاند وایي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو پر وتلو بحثونه پای ته رسېدلي دي، خو افغان چارواکي بیا وایي چې دا به لرې وي چې امریکا له افغانستان څخه د خپلو ټولو پوځیانو د ایستلو په اړه موافقه وکړي. رحمت الله افغان او په دې اړه نور تفصیل.
په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وای له امریکا سره د دوی د موافقې متن نهایي سوی چې په هغه کې له افغانستانه د بهرنۍ ځواکونو د وتلو موضوع هم شامل ده. د دغه دفتر ویان سهیل شاهین د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دواړو لوري استازي نن شنبه د موافقې پر څرنګوالي بحث کوي، خو په اړه یې زیات جزئیات ورنه کړل. هغه وایي تر ډیره د مسایلو په اړه بحث وسو او کم موارد پاتې دي. د توافقنامې متن چمتو سوی، ځینې ټکي پاتې دي چې نن ورځ به ورباندې بحث وکړو، خو ښاغلي شاهین د دواړو لورو د موافقې په ځانګړي ډول افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه له زیاتو جزئیاتو ورکولو نه ډډه وکړه. بلخوا یو افغان چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په سر له طالبانو سره د امریکا توافق له نظره لرې بریږي. په ورته وخت کې پخوانی طالب چارواکي سید اکبر آغا چې دا مهال کابل کې اوسیږي ازادي راډیو ته وویل په 15 میاشتو کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل او د طالب زندانیانو آزادول د زلمی خلیلزاد او طالبانو د موافقې برخه جوړوي.
ما په فکر باندې توافقنامې په متن کې پولیسان د خارجانو وتل دي او هغه بندیان به 15,000 تک بندیان خلاصېږي. په اول نوبت کې بیا به نور دوه نوبتونه وي په هغه کې به نور خلاصېږي. اتشمست خبره به په بین الافغاني ناشتې کېږي او د حکومت په کیفیت باندې به خبره هلته په بین الافغاني ناشتې دغه کېږي چې څنګه حکومت به وي په افغانستان کې.
که څه هم طالبان له امریکا سره په مذاکراتو کې د پام وړ پرمختګ خبره کوي، خو دغه ډله اوس هم افغان حکومت لپاره یوه تروریستي ډله ده. د افغان ولسمشر بیان صدیق صدیقي د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه ډله اوس هم د هیواد امنیت لپاره ګواښ ګڼل کیږي او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور اړین دی. هغه وایي طالبان د جګړې ختمېدو لپاره هیڅ ډول ژمنه نه لري او نه هم لیدل کیږي. نن ورځې هم په کندوز کې په څو ځایونو حملې وکړې. هغه څه چې طالبان یې مطرح کوي موږ ته د بحث وړ نه دي، ځکه چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو پلان په شرایطو پورې تړاو لري او له دې سره تړاو لري چې افغان حکومت له امریکا سره د استراتیژیک مشارکت په چوکاټ کې په دې اړه څنګه بحث وکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین وایي چې له امریکا سره د موافقې له لاسلیک وروسته به بین الافغاني مذاکرات پیل سي. شاهین زیاتوي چې طالبان به د افغان حکومت له پلاوي سره په بین الافغاني خبرو کې د یو اړخ په توګه لیدل کاته وکړي. امریکا تر اوسه له طالبانو سره 8 پړاو مذاکرات کړي او نهم پړاو مذاکرات لس ورځې وړاندې په قطر کې پیل سوي دي.
عبدالواحد مدقیق له لوګره په خپل سیمه کې لیکلي د څنګه سوله د لیوی خو په قطر کې خبري روانې دي. لبلې خو دوړو لوريو جګړو ته زور ورکړي دي. نبی الله زابلي د زابل لارغنده بلی کلی سوله د افغانانو هیله ورمان دي. خدای دې راولي. نعمت الله نجات مل له هلمند لیکلي پر عربي هوادونو ژغ کوم چې د سولې په خبرو کې د افغانانو سره مرسته وکړي. عبد الله برګزي د هلمند له ناوی لیکلي له خلیل زاد څخه هیله کوي چې په وروستیو افغانی مذاکراتو کې هم ګډون وکړي. فضل کریم درویش له پکتیا لیکلي د سولې خبري خو بیا هم که زیات وخت نیسي، بلاخره د خدای هوا ته سوله راولي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکي افغان حکومت پر کونړ د پاکستان د خود توغندیو د بریدونو مخه ونیسي. جعفری لیکلي د کندوز بشري پیښو ته پاملرنه پکار ده. خپلواک صاپی لیکي چې طالبانو د جنگ زیاتول د امتیاز غوښتلو په معنا دی. او نبی الله زابلي په بل اسمس کې لیکلي د کابل کندهار لویه لاره ډیره خرابه ده، دولت یې ورته پاملرنه وکړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د جمهوري ریاست 9 کاندیدانو د خپلو انتخاباتي مبارزو د لګښتونو په اړه له دوی سره معلومات شریک کړي دي. تفصیل له ناجی ساپی څخه.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د ولسمشري جو ټاکنو هغه نوماندان به د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ته معرفي شي چې تر اوسه د خپلو انتخاباتي مبارزو د لګښتونو په اړه دوی ته راپور نه دی ورکړی. د دغه کمیسون مرستیال ویان میرزا محمد حق پرست نن ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه نهو کاندیدانو د خپلو مبارزو پر مهال د لګښتونو د څرنګوالي راپور دغه کمیسون ته سپارلی.
نه نوماندانو خپل مالي گزارش کمیسون ته ورکړی دی، خو په هغه نه نوماندانو چې مالی گزارش ورکړی په هغو کې هم ستونزې او مشکلات موجود دي. یعنی ځینې نوماندانو دا فورمې په درست شکل نه دي خانه پورې کړي، او پاتې هغه کسانو چې گزارش د تیرې ورځې تر ماښامه نه دی ورکړی، کمیسون به دوی د شکایتو کمیسون ته معرفي کوي، او د شکایتو کمیسون به هم د خپل لایحې مطابق به دغه نوماندان سره قانوني برخورد.
دغه کمیسون وایي کاندیدان مکلف دي چې د خپلو ټاکنیزو سیالیو لومړی راپور د ټاکنیزو سیالیو له پیله تر یولسمې یا هم تر دیارلسمې ورځې او دوهم راپور د ټاکنیزو سیالیو د چوپتیا په بهیر کې کمیسون ته ولیږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د لایحې له مخې د جمهوري ریاست هر کاندید مکلف دی چې د انتخاباتو د کمپاین د هرې میاشتې د لګښتونو حساب له کمیسون سره شریک کړي. د قانون له مخې هیڅ کاندید حق نه لري چې له 1.5 میلیونه افغانۍ او ډېرې پیسې په خپلو کمپاینونو مصرف کړي. له بلې خوا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي د کاندیدانو له دې کړنې ښکاري چې دوی قانون ته درناوی نه لري.
د پدې معنا ده چې دوی دغه اصول او لایحې ته بې پروا دي، او دا خپله دا څرګندوي چې د قانون د رعایت مسله دوی لپاره دومره جدي نه ده. دوی نه شفافیت د دې لامل ګرځي چې راپورونه په وخت نه رسیږي. دا ښایي چې دوی البته خپل راپورونه کې په لګښتونو کې همدارنګه په عایداتو کې
دوی د انتخاباتو له خپلواک کمیسونه غواړي سو په دې اړه د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ته شکایت وکړي. د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو کمپاینونه د زمري په شپږمه پیل شول او د میزان تر څلورمې به دوام وکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د معلوماتو په اساس دغو انتخاباتو ته شاوخوا 9 میلیونه افغانانو نوملیکنه کړې ده.
له هر ډول دولتي شتمنۍ اسانتیاو او منابعو څخه د مشخص کاندید په ګټه یا زیان استفاده ممنوع ده.
تاسو آزادي رادیو ته غوړیاستی خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. نن په خوست کې د ځای اوسیدونکو او وزیرستاني قومي مخاورو په ګډون د پښتنو او بلوڅو د پیوستون ورځ ولمانځل سو. په دې ورځ د دوړو قومونو پر یووالي ټینګار وسو. نجیب الله خیل او په دې اړه نور تفصیل.
د خوست وزیرستان قومي مخاور او دینی عالمان وایي چې تر اوسه هم پښتانه او بلوڅان له خپلو اساسي حقوقو به برخې دي. دوی ویل کچیر حقوقو ته پاملرنه ونی شي نو خپل دا غوښتنې به نړیوالې ټولنې او د بشري حقوقو نړیوالو بنسټونو ته وړاندې کړي. خوستیو او وزیرستانیو مخاورو یاد څرګندونې د شنبه په ورځ په دې ولایت کې د پښتنو او بلوڅو د پیوستون ورځې په لمانځ غونډه کې وکړي. د وزیرستانیو کډوالو یو مشر ملک حبیب خان مدخیل ویل
کرخه او خوتا چې کوم د پښتنو د بلوڅ هغه حقوق ځا شوی دي چې د دکر رنگ دای د مدرسې رنگ او د جماعت رنگ دای د د چې کوم د تر سره و بلځ کې مشتي دي مشته چې د حقوق نشي روکلو کړل مش دا اوس چې کوم د پښتین چګاوی بلوچ چګاوی لکاټول کومې دا غادو چې موږ د خپل حقوق ځخ چګاوی.
خوستی قومي مشر مالی زدران د پښتنو او بلوچستان د پیوستون ورځ لمانځنه د دې دواړو قومونو ترمنځ د یووالي د ټینګښت لپاره مهم فرصت وباله او زیاته کړې چې
د څلور لسیده کې یت سرک د چا د پښتنه د یو ځای کوله یت مدرک ادرس نو الحمدلله شکر چې دا سو وخت رسیدلای دی چې موږ کیس پښتون او پوس پښتون او دا په یو ځای په یو مې سره راشتلی دی.
د خوست د سرحدونو او قبایلو چارو ریاست د پښتنو او بلوڅانو د پیوستون د ورځې د ناستې تابعیا کړی و. د سرحدونو او قبایلو رئیس عبدالرؤف ننګیال د افغانستان د ثبات او امن لپاره د پښتنو او بلوڅانو یووالی مهم وباله او ویل
پښتانه او بلوچستان دغه دوه ورونه کومونه دي دوی کله چې یواله اتفاق کړی دی د افغانستان د پرمختګ د افغان ملت د یواله او ټینګښت سبب ګرځېدلی. اما کله چې پښتانه او بلوچستان یواله کمرنګه شوی دی نو د افغانستان د کمزورۍ د افغانستان کې د جګړې سبب هم ګرځېدلی دی.
د ځینو تاریخي معلوماتو له مخې اویا کاله د مخه په همدې ورځ د 1328 لمریز کال د سنبلې په نهمه د کوزې پښتونخوا قومي مشرانو او د دې سیمې د ملت پالو ګوندونو استازو په کابل کې په یوې سترې جرګې کې دا ورځ د پښتنو او بلوڅو د پیوستون د ورځې په نوم ونوموله.
د سنبلې نهمه د پښتنو او بلوڅو د پیوستون ورځ په کابل کې د قومونو او قبایلو چارو وزارت لخوا ولمانځل سوه. په دې لمانځغونډه کې د قومونو او قبایلو چارو وزارت چارواکو ویل چې نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه د پښتنو او بلوڅو د قربانیو مخنیوي لپاره باید جدي اقدامات وکړي. خاطر پردیس په دې موضوع باندې راپور راستولی.
سکل په کابل کې د قومونو قبایلو چارو وزارت لخوا د پښتنو بلوڅو د پیوستون ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې د غونډې د ګډونوالو په وینا په سیمه کې د جګړې اکثره قربانیان پښتنو بلوڅان دي. د افغانستان د قومونو قبایلو چارو وزارت د قومي جرګو مرستیال محمد یعقوب احمدی د شنبې په ورځ کابل کې وویل لروبر پښتنو بلوڅان سره یو دي، هیڅ څوک نشي جلا کولای.
دوی ته د دوی حق او حقوق باید ورکړل سي او موږ همیشه دا کړی دی چې د افغانستان حکومت ولس همیشه د ګاونډیو سره او هم همدارنګ نړیوالو سره د په سوله کې ژوند کړی دی او موږ لکه څنګه چې ځان ته سوله غواړو ګاونډیو ته هم سوله غواړو.
په ورته وخت کې د خیبر پښتونخوا د وزیرو د قبایلو شورا مشر حیات مسعود هم د دواړو غاړو پر اتفاق ورورګلوي ټینګار وکړ.
بلوچستانو پښتنو ته د ژوند حکم سپنو ورکړي چې دا اعلی پیدا کړی دی او د خپل ژوند تي زمو مبارزه صرف دغه نه ده چې موږ یو خبره شته ورسو راځي نن تعهد وکړو د دینه تیر شو یو عملی ګام پورته کړو د خپل ځانو را خلاص کړي د خپل تیارو وګوري دنیا کم ځای ته ورسېده موږ تاسو په ساختي.
له پښتنو بلوڅ سره د پیوستون ورځ هر کال د سنبلې په نهمه نیټه د افغانستان په مرکز او ځینو ولایتونو کې د غونډو په جوړولو سره نمانځل کیږي. خو د پاکستان او افغانستان ترمنځ د روانو حساس او ناسمو اړیکو ته په کتو سره په کابل کې داسې ورځو نمانځل څه پیغام لري؟ د سیاسي چارو افغان کارپو محمد کبیر رنجبر د افغان حکومت له لورې دغه ډول ورځو نمانځل پر پاکستان یو ډول فشار بولي.
فکر کوم چې یو فشار باید وارد شوی په پاکستاني لورې باندې چې هغوی هم یو احساس د دې کړی و چې کیدی شي چې زموږ دولت هم په بعضو هغو مسائلو کې مداخله وکړي چې هغه بیا دوی ته په آینده کې خورا لوی ستونزې پیدا کولی شي.
ښاغلی رنجبر وایي په افغانستان کې روانو حالاتو په کتو سره باید پر پاکستان فشار زیات شي تر څو د سولې په پروسه کې له افغان حکومت سره رښتینې همکاري ته غاړه کېږدي. په افغانستان کې د پښتونخوا او بلوڅو د پیوستون ورځ له 1928 میلادي کال راهیسې نمانځل کېږي او هدف یې دا دی چې دواړه ولسونه به په سختو شرایطو کې د یو بل ملاتړ کوي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
آزادی رادیو نیم ساعت خبری مجله اوری.
ستاسو له پیغامونو
زه د نیره هر ولایت د لالپور ولسوالۍ د شتناول د کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس یم. زموږ درخواست او تقاضا او غوښتنه دا ده چې د افغانستان دولت یا د افغانستان حکومت دا کوم انټرنیټونه چې په افغانستان کې روان دي په افغانستان کې یو جی بي انټرنیټ چې دی په 300 افغانۍ باندې موږ لره کوي پاکستان یې اوس لږ څه کم اوس کلدارې کې جوړېږي. په پاکستان کې لږ جی بي انټرنیټ ورکوي په 200 کلدارې باندې چې د سل افغانو سره سمون خوري. همدارنګه په ایران کې لږ جی بي انټرنیټ ورکوي په اته زره تومنه باندې چې برابروالی د یو سل اته افغانو سره دی. خو بدبختانه متاسفانه چې په افغانستان کې چې کوم ظلم او زیاتی دی انټرنیټونه یا د مخابراتي شبکو روانکې دا په یو وطن یو ملک کې نشته دی. زموږ د افغانستان حکومت تقاضا ده چې دغه دا به ولې نه راټیټي یا په دغه باندې ولې غور نه کوي. یو طرف نه د افغانستان دولت موږ نه ذاتي سي وخت بل طرف نه د شرکتو ولا څنګه ذاتي سي وخت زموږ دولت نه غوښتنه تقاضا ده چې دغه به راکنه. وسلام.
د ازادي رادیو اوسنۍ خبری مجله پای ته ورسیده. دویمه نیم ساعته ماښامنۍ خبری مجله له سید سمی عباس نه واوري. مهرباني.
تشکر سال.